په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسیدلي په همدې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون 10مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشې موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال پیل څخه تر دا مهاله 202 قاچاق وړونکي نیولي دي، او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګه غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د اورزګان د گیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د محل د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو لاندېښنو ورسته ویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدماتو کارکوونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقاً ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز ابلیغ قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ بند قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیعت کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگون کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چنن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او پا نشی ده روش ده کسانو ده زیادوالی پا اره ده نشی موادو سر ده مبارزی وزیر خبولی استجوابی غوندی تا او رو گوشته و. د بغلان د امي روغتيار ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستيال عبدالعالم غفاري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد تیر څو میاشتو راپدې خوا د دوی د مسولینو لخوا راټول سی وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درملو راټولول ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یو ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوې. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یو ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرې ته وینا کې ویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف د غراز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کانګرا په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او د غراس پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د اوزبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو اوزبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د د پخواني جمهور رئیس قرمان بیک باقیف او د هغه د ملګرو نمونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور اتری تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي په خپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نو وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرنس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې د غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې پاړتیا او احمد پوښوي، خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتنیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسیدلی تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو او خپله برخه اخلي. خپل کسان کاغه مسلکي که مسلکي نه فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه.
د هلمند د بشري حقونو صاحبي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه ستا شتون لري په امنیتي او کشفي ارګانونو په هلمند ولایت کې باندې څو ورځو کې موږ متهمینو سره موږ مصاحبه کړې دي.
د امریکا پیژندل سوی سندرغاړي لیډي ګاګا په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خبرونې کې ووري. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیې رسولي سره خبرې شوي چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتانیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یک شنبې په ورځ ویلي وه چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالی ونیوله اوس سونوری ولسوالی له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د یوې جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کېده. کیران او منجان هم دغه سي. بهارک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دي. هر شی به ممکن په دغه ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکه ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر سرحداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغو عملیاتو کې د شاوخوا 1200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوي ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والی مازادي راځي ته ویلي چې په دغه جګړه کې باندې لاس کسانو وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او څلور تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. والی دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه سوه.
ولی عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالۍ ولی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان او غرنی ولایت دا خصوصاً یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه اوار ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخ کې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خوا ته دا د بدخشان بدني فعالان وایي که چېرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاس ته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردګ ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن هغه مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجوردو دام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجهې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی. که دا ونیسي نور هغه نورې ولسوالۍ د دوی د ګواښ یا تهدید لاندې وي.
ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات واندی.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې وارد کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اوولس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی د منډې ونیسي او یا اکثر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی، جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي، دا په دې معنا باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغو باندې
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زورونو زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ویلي چې مشکلات شته په افغانستان کې، د چیني استخبارات چې جګړه په موږ باندې تپلې ده، جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کوه حمایت کېږي، د هغې سالري کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږ کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی، مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر ټانګ خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي، خپل زامن وسلوال پوځ سره ولېږي په هر شکل چې وي د خپل هېواد نه دفاع وکړي. او هغه دی تاسو معلومه ده چې دا اوسیم کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هېره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کیږي، خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمن پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوې دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې موږ مسلکي کسان، موږ وړ کسان به خصوصا کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یو ګمارو، خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره خای لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسی جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نویو والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تون خبرګونونه یې راوپارول، خو چې تر ډیره دغه تشې ډکې شوي دي. انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه، بلکې د پیژندګلو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقرریو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقرری د مسلکي توپ او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقرری چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې دغه دوه رهبران سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغه دوه ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بیرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نشو راوړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیا له مخې نه دي مقرر شوي. دوی وایي دوی ډیری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیا له مخې نه، د پیژندګلوي او روابط له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډیریدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن پر رپورټ کې مو وردل چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقرري د روابطو له مخې سی وي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پیښې ثبت سی وي دي، خو د هلمند امنیه قومندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقی وایي دا شواهد په لاس کې لري چې شي لا هم په یو شمېر محبوسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقی ازادي راډیو ټول دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقی په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل.
ستا شتون لري په امنیتي او کشمیر باندې په هلمند ولایت کې په همدې څو ورځو کې چې موږ متعین سره موږ صاحبه کړي دي، دوی د مختلف نوع شکنجو څخه دوی تجربې درلودل او موږ سره شریکې کړې. که دا د پولیسو که دا په امنیتي ملي که دا اوس شکنجه شته.
صدیقی وایي پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضرورونې هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کېږي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملا خیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجه خبره ردوي. وی د محبوسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
ټول دي حق مندي سي شخصي امدان او عباس او د پرشن ولري ټول دي من کې نظر تیرې کې به مناطق پیدا کړو د قانون په کاټ کې چل تر او دا نن د څه خبر مست
ملخول کچیر په ډیره شواهد ومندل سي عاملین به قانون ته وسپري. د هلمند ملي امنیت لمړی مرستیال د ګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقيب خانو کې د زندانانو د هر ډول شکنجه خبر رات کړ. ویل حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای شي نظارت وکړي او د دوی په توقيب ځایونو کې د زندانانو سره په اړه خبرې وکړي. د لمړی ځل نه چې په هلمند کې د زندانونو او توقيب ځایونو څخه د شکنجه او زورونی خبر نور کول کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزی زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په احتساب لاس پر کړ دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو وسه زدي رادیو ته وژست. د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنۍ روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړنۍ روغتیایي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د امیر روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډیره هواری شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکي ته ورښودل کېږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځي تزی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پیښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هېواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تېرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغېز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغېز
معرف داره. ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هېواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کمدیش برګي مټال لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولی. رپورت له روهلا انوري واوري.
د برګي مټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګي مټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو تلاشي واخلا او دې ځای کې تلاشي واخلا. حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخوا دا غلطه تلاشي بخي در پدر یو فقط غوي خو بدن شکل کې دا کړې دي خو غي نه دي خو یو یو طالبان وزي تغوی تلاشیگان کینو نور څه باور
څه وی درته
خواش وی چرته یو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه غیر د مرګ نه نور څه نه لري. یا خو 15 لک روپۍ د زمانه تخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتیر واتو کالو د کامدیش له گورډ تر کومو پوری لوی لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې او خلک ستونز سره مخ کړې دي.
د کمدیش او د برګمټال لاره تقریبا 8 کاله را پدې خو بند ده. د ګوردیش نه بره تر کومو ساحې پورې تر اورمور نه لخته ساحې پورې دا ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او دا غوی له خوا نه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړې او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي خو تر اوسه لجمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملی شي او د غلار د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وای چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي. په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی لزابل وایی په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دې وشي. حنیف له کندوز لیکلي، په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو علت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمنده په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د ګرشک او نادالي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله د دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اورېدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجع ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جماعتونو کې درسونه ووایي.
دو اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښ شزي خوست په افغانستان کې د مبشین 2:13 دقیقې کېدونکې دي. جنقال کوزای په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاقوړونکو کې اووه مېرمنې، دوه بهرانیان او د عامه خدمتونو څلور کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د وروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نو وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او د اوتلبي تر جدي څېړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپل راتلونکو سلو ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د اینکو د میسو کاند تړونونو د عملی کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بې غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې دغه وزارت په قوانینو او مقرری کې ګڼستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوې ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزې لامل صادر نسول او سوداګر او بندوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګری او صنایع خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوی. د کندهار د سوداګری او صنایع خونی وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د تازه میوې په ځنګړې توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وی. د نورستان سیمیز چارواکي وای چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوي نه پر کوي. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنی او مالداری بوختي، خو له دې سره سره لا سره غلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پر کوي. د وای په نورستان کې د بزګر ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وای په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او چالو کری خو د اسلاسو تخمونو او سری لکمر سره مخ دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ ته افغاني دیر شپله، یو یورو وش په افغاني 15 شپله، یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني 15 دیر شپله، زر ایرانی تومان اوله افغاني 15 نیو پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو کولی سي چې پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې د دولو سو ساتونو لپاره واوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سي د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونو کې برخه واخلئ چې پته د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو. د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل لو جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې اتیا متره اوږد او اته متره پلن دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلاونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې وویل.
دا پل اتیا متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټول نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړي. تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي. تاسې هر یو د پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوې دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشاد موټر دلته خاخو مریض شي څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت دې ټولو دا حل کیږي ان شاء الله.
د خوست فواید عامی رئیس انجینیر مامور شاول چې لدې لارې نه یوازې سیماوال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لارې خوست او بیا نور سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پل د جوړېدو په اړه رپورت واوریدئ. اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشه اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زد او نقیص څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پوري کوي. اسلام ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼه د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل هیر کړي دي. چراغ ورځپاڼه بیا خپل سر مقاله ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سر مقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس دروند مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسه خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې ویلي دي د ډیورن پر سر بحث د نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه د غرض د مخکشو شوزو اونیس پروگرام خو درغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچې د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅې کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستي لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولای سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خبرېدونکي ګواښ مخنیوي وکړي. فرشتہ جلالزی په اړه د ګارډین ورسپنې په حواله معلومات وړاندې کوي.
ګاګا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصولانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلي. ګاګا لیکلي هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د شیراتلونکو لپاره کالجونو او پوهنتونو ته ځي، خو په خوشینۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند د خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یو وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. ګاګا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې لږ زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک شاروال کړنلاره انف از انف په قانون بدل شي کنه. سندرغاړي لیډي ګاګا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي ځکه دا خپل په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار سیوه. لیډي ګاګا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکي چې شل کاله پر دې مشر وو جنسي تشدد ورسره کړی وو. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډي ګاګا نوې سندره Tell It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. ګاګا په خپل دې سندره کې وایي زه په هیجم چې تاسو څنګه احساسوي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي، د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګه مشر محمد اسد سپیدی. صفای سمحترم شراغلاست.
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دوم فصل ټول هغه مواد چې د اتباعو د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د اتباعو د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډیر د مهمو حقوق بشری مادو څخه ده چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنګونو کې او د جنګونو په دوران که ورکشوی دی او دغینا یو تعداد کورانه او اولادونه پاتې دی دغه د حقونو په مورد او همدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بلاخره د خدمت دوره تکمیل کړي او د تقاعد اخیسته او د دې د حقونو په اړه او همدارنګ د هغه به بزاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کینې درلودلې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلی دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولی شي دغه باقی عمر چې تیری په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي، چې له هغې جملې څخه روغتیا خدمتونه، مالی مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دا کسان له خپل حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوق قوانین، یعنی د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا د 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون ذکر شوی دی کچیر حق معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچیر د دې په حق ته شوی دی لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسطه یوال ته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت دې په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان مونږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر مونږ سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بده مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیر د ټولنه کې د فعال سهم لري. ځکه چې دا ماده ډیر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډې د پاره پټولونه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده، مګر په دغه برخه کې په طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دی نیول شوی. او همدارنګه د زړو خلکو د پاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفای چې ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم، ازید توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاوت، مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې تقاوت دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او دی سکی په دغه اخر عمر کې دی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي، او کچيري هغه کسان چې د رسمی دندنه لري او دغه د زړخ سنتر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته، د دې لپاره باید داسې ځایونه برابري چې د التکین یو پارک او سیمنګ پارکونه لرو، د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، د خزو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی، چې دولت باید دغه اسانتیاوي برابري کړي د زړو لپاره، او یعنی د دې د تجربونه په مختلفو برخو کې کار واختل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګانو ګوري چې هغه خپل معاش د اخستلو لپاره د دومره پازابېږي، داسې درسته سم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډیر محترمانه مؤدبانه باید د خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله دغه تقاعد د اخستلو نه بیزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخ کیږي، باید د دې تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم اساس لازم دی توجه نه ده شوی او عملی بڼه ډیره ضعیفه ده، خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته په غو باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې الته دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې د ته یو تعداد مالی امتیازات ورکړ شوی دي چې د دې ته میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډیره اغدي کمزوري دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیل لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مو حکومت خایښ لرو چې مون د اوبو باندې بس لرو چې
محکمې لخوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم اشاره لست صفای صاحب په دې برخه کې اړوند اورګانو ته کول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي.
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي، ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي، صراحت لري چې دغه حق ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار نه کړې، دغه امر ده نه هېده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکاوتونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي، مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازم ده نشته، علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغیب موقف کې او ویني او وي کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایی ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغه ټولنې د غلطو سیاستونو لکباله یعنی د جنگ په ذریعہ دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کی، تب دغه قشر ناراضی کیږي او د ټولنه په مقابل کې دی عقدی اخلي او دی خپل مخالفتونه خي، دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پزیرو ځانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی خپل محدودیتونه چ لري او معلولیت او د تمام مشکلات سره ژوند کوي، دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټول غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړي د قانون گزار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل تر سره نه کی. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه تر سره کی.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کور ودان.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه
مخکخه خزی
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونۍ مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې، اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان مېرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړې ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اتسه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه کسوالي دي چې د لور خلک موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د وایره هسپتال سامان او د ډاکټر پروګرامونه په صحت کې جوړ کړی دي. د افغانستان کې
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر پالو او دغه ولایت کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینا شهادت هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومک ورسوو نو رسیږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه دي، او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره موږ کار کړی دي، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه هم د وزارت صحت امنیت وزیر موږ ته خپل رئیس تاسوالی دی. موږ د دې سره د غذایت کلینی چې یو هسپتال په شل کلمه کې او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک تاسوالی دی او دغه غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مسلمان امریکا کې چې دی او دې دغه د امخري خو د کوچنیوال رئیس څخه افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلو، او ځان مسته امریکا ما غوښتل چې دې ته خبرونه نشم ورورسته او په دې کې د لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا سمول کو د ولایت د کندهار تعلیم او د شوزو لپاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لارې او شنه د دې په اړه کوم اپورتونټیز به درښتم، او دغه خبره زما زه به خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم خپل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زوړ مشکل ته خپل زبان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دغه ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلد دي، دلته مشکلات نه خوسته، خو هر مشکل څه باید حل بار دسته، او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ با سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي، او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای. موږ باید د مشکل کومک خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورټ وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د خاص څخه د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یعنی او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورټ موږ ډېر اخیستی دی. په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي؟
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېنږدو تاسو موږ خدمت وکړو او دا د دې موږ څه چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي تجربه لري په خپل وطن په دغه راځي او خپل افغانان ته خدمت وکړي دې باید راپورته کړي. دا ډېره مهمه ده او چې څنګه باید یو لار ورته پیدا کړو.
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ډېره مننه رسول.
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای چطور اومدم کل تنظیمای زور است کبیر به زور اومدم ممنی پم کی دخلو یک جرجت دو کیلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هوت پاکستان و گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.